لسکونه کسان وجد شوی دی. دغه بمی چاودنی په همس او دمشق کې شوی دی. او د پاکستان سپر لیگ په لوبو کې سبا د نهې په ورځ په دوبی کې د اسلام آباد یونایټډ او کوټه ګلیډیټرز ترمنځ فائنل لوبه کیږي.
خبرونه مو له مشال راډیو اوردل چې فرخنده سد وړاندې کول. اوریدونکو لکه څنګه چې مې تاسو ته ویلي چې په دې نیمای کې ستاسو لپاره مشالونه اونیز خبرونه هم لرو، خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځینو ورځپاڼو په خپلو ادارو کې سره اخیستي ریاض مساخیل ته وکشي.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپلې ادارې د نیب په کارکردګۍ او د وفاقي حکومت په بیانونو لیکلي دي. دغه لړکې مشرق ورځپاڼه وایي چې وزیر اعظم نواز شریف په یو عام جلسه کې په نیب نیوکې وکړې او د هغې وروسته د پنجاب د قانون وزیر رانا ثناءالله او بیا د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید هم وویل چې نیب دې بېګناه او کاروباري خلک تنګول پرېږدي، ګنې نو سرمایه کار به له پاکستانه لاړ شي او یوازې مونږ او سیکیورټي ګارډ به پاتې شو. ادارې وایي چې عام خلک په دې خبر نه پوهیږي چې د نیب د سرمایه کارو سره څه تعلق دی. هر هغه تن چې پاک کاروبار کوي او جایزه منافع اخلي هغه به د نیب نه ولیریږي او نیب به د هغوی خلاف څه کاروایي وکړي، ځکه چې نیب داسې هیڅ قسمه اختیار نه لري. البته هر هغه تن چې په غلطه طریقه یې مال را جمع کړی وي او سرکاري خزانه ته یې زیان رسولی وي، نیب به ارومرو د هغې خلکو خلاف کاروایي کوي، ځکه چې دا اداره جوړه شوې هم د داسې خلکو دپاره ده. او د دې ترڅنګ جنګ ورځپاڼه خپله اداریه کې وایي چې د جنسي تیری او غیرت په نوم وژنو کې اضافه شوې ده، او د دې لویه وجه دا ده چې یو خو خلکو ته په وخت انصاف نه ملاویږي او بل دا چې داسې خلک اکثر خپلو کې روغه جوړه وکړي او خبره ختمه کړي. اداریه مخکې وایي چې کله هم د جنسي تیری خبره راشي نو د اخلاقي ذمہواری په وجه اکثر د زنانو نوم مخې ته نه راوستي کیږي، ځکه چې د هغې سره نه یوازې د هغې زنانه بلکې د ټولې کورنۍ بدنامي کیږي او بعضې وخت تفتیش او نوره کاروایی دومره اوزنډیږي چې ورسره ملزمان د سزا نه بچ شي. بل طرف ته ملزمان په سنس جوړ په متاثره کورنۍ دباو اچوي، نو دې سره هم اکثر راضینامي وشي او ملزمان بیا د سزا نه بچي. دا راز د غیرت په نوم قتل مقدمه کې هم د مړي نږدې رشتہ دار دوی مډل سره روغ وکړي او خبره ختمه کړي. اداریا اخیره کې لیکي چې اوس حکومت د قانوني مشیرانو سره په سلا دواړو قانونو کې داسې بدلونونه راوستل غواړي چې ورسره دا ملزمان د سزا نه بچ نشي. د نوي بدلونونو تر مخه به د غیرت په نوم قتل کې راضینامه منل یا نه منل د عدالت اختیار وي. دا راز به د جنسي تیری مقدمه کې ملزمان په متاثره کورنۍ دباو نشي اچولي او عدالتونه او پولیس به هم د دې پابند وي چې شپږو میاشتو کې دننه دننه د مقدمې فیصله وکړي او امکان دی راتلونکي اونۍ کې دغه قانون د ترمیم لپاره ایوان ته وړاندې کړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
هند انډین ایکسپریس ورځپاڼې د هند پر پټانکوټ فوزی اډې د برید پر مسله د پاکستانی او هندي چارواکو د لیدنو او سټارز اینڈ سټراپس نومې ویبپاڼې بیا په افغانستان کې د داعش وسله وال ډلې پر وړاندې د افغان ځواکونو د کامیابو عملیاتو په اړه لیکنې خبرې کړې دي. تفصیل له هارون با چاورو.
د هند انډین ایکسپریس ورځپاڼې د سرچینو په حواله لیکلي، وروسته له هغه چې د پاکستان حکومت د هند پر پټانکوټ پوځي اډې په برید کې د ککړو پاکستانی وګړو پر ضد اف آی آر درج کړ، ټاکل شوی چې پاکستانی او هندي چارواکي پر یاد موجود خبرو لپاره راتلونکي میاشت سره وګوري. لیکنه وایي د پاکستان لخوا د دغه حملې د پلټنو لپاره د ټاکل شوي ټیم غړي به هند ته ولاړ شي او همداراز د پاکستان او هند د خارجه چارو وزیران به په مارچ میاشت کې د سارک سرمشریزي په څنډه کې پر یاد موضوع سره وغږیږي. په داسې حال کې چې د هند او پاکستان د قومي سلامتیا سلاکارانو پر پټانکوټ د شوي برید مسله په ټلیفوني خبرو کې څېړلې، په نوي ډیلي کې د پاکستان های کمشنر عبدالباسط څو ورځې مخکې د هند د خارجه چارو له سکرتر سره ولیدل. دغه راز په اسلام آباد کې د هند نوي های کمشنر گواتم بمبا والے د پاکستان د خارجه چارو وزارت له سکرتر اعزاز احمد چودھری سره پر یاد موضوع لیدلی او خبرې ورسره کړې دي. بمبا والے همداراز د بهرنیو چارو لپاره د پاکستان وزیر اعظم له سلاکار سردار عزیز او هم په بهرنیو چارو کې د پاکستان حکومت له ځانګړي مرستیال طارق فاطمی سره کتلې دي. بلخوا د سټارز اینڈ سټرایپس و پانی ولیکنه وایي د اسلامي دولت وسلوال ډلې یا داعش شوي ملاتړې ډلې تر اوسه ونه شو کړای چې په سوریا او عراق کې پرمختګ او یا هم په افغانستان کې ځان ته ځای جوړ کړي. لیکنه د شننکو په حواله وایي چې داعش ځکه په افغانستان کې په تیزی سره پښې لګولو ته جوړ نه شو چې د یادې ډلې له وحشتناکې مفکورې سره حتی بنسټپالی افغانان هم ملګري نه دي. په لیکنه کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د مشر کمانډان جنرال جان کیمبل خبر راغستل شوی چې وایي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې له 0 تر 3 پورې غړي له پاکستان سره په سرحدي سیمو په 13 د ننګرهار ولایت په غرنیو سیمو کې ځای پر ځای شوي دي. د لیکنې تر مخه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ملاتړو یو کال مخکې د افغانستان په جنوبي ولایتونو هلمند او کندهار کې یو څه نفوذ درلود، خو مشر یې ملا عبدالرؤف خادم چې په 2014 کال کې له افغان طالبانو جلا شوی و د تیر کال په فبروري میاشت کې په یو ډرون برید کې ووژل شو. لیکنه د افغانستان په ولسي جرګه کې د هلمند د خلکو د استازي حبیبې سادات له خولې زیاتوي چې افغان ځواکونو تیر کال دغه ولایت د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش له ملاتړو پاک کړ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د امریکا د بنو چارو وزیر وایي دی او روسی سیال یې په شام کې د جګړو د پایته رسولو لپاره په اصولو کې یوې موافقې ته رسیدلی دی. په عین حال کې د شام د اپوزیشن لوی ډله وایي په دې شرط د یو احتمالي اوربند ټینګېدو ته تیار ده چې د سوریې حکومت لومړی د وسلوالو مخالفینو تر ولکې لاندې سیمو محاصره پای ته ورسوي او هم په زرګونو بندیان خوشی کړي. دغه ډله یو احتمالي اوربند ته په داسې حال کې چمتووالی نیسي چې په شام کې د جګړو پای ته رسولو لپاره هغه اوربند چې نړیوالو پرې موافقه کړې وه او باید د 2 ورځې مخکې جاري شوی وي نافذ نه شو. تفصیل د نوریاس نوري په دې رپورټ کې اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي له خپل روسي سیال سره په سوریه کې د جګړو د پای ته رسیدو لپاره پر یوې ابتدایي موافقې سلا کړې ده. جان کری چې په عمان کې د اردن د بهرنیو چارو له وزیر سره په یو خبري کانفرنس کې خبرې کولې وویل د روسي د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره مې په ټلیفون خبرې وکړې. له هغه سره پرون غږېدلی وم او نن سهار بیا وغږېدلم. ما پر دې خبرې ټینګار وکړ چې هر څومره ژر چې کېدای شي دې ته اړتیا ده چې جګړې په بشپړه توګه ودرول شي او په لنډ ممکنه وخت کې یو اوربند ترلاسه شي. هغو خبرو ته په پام سره چې موږ وکړې زه ګومان کوم چې د جګړو د پای ته رسولو لپاره په اصولو کې موږ یو موقتي اوربند ته رسېدلی یو چې هغه به په راتلونکو ورځو کې نافذ شي. کیری ویل دی او لاورف هیله مند چې د دواړو هیوادونو ولسمشران بارک اوباما او ولادمیر پوتین به په راتلونکو ورځو کې پر دې مسلې خبري وکړي چې په اصولو کې یو موقتي اوربند بشپړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې دواړه لوري تر اوسه د موقت اوربند پر جزئیاتو کار کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت هم تایید کړ چې لاوروف او کیری نن په ټلیفون په سوریه کې د اوربند پر مسلې خبرې وکړې. د بهرنیو چارو وزارت وویل دواړو مشرانو د یو اوربند پر شرطونو چې ښایي د هغو سخت دریځو ډلو په وړاندې د عملیاتو دوام پکې استثنا وي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا تر روسي ډلې نومولې دي خبرې وکړې. د نړۍ سترو قدرتونو د فبروري په 12 نیټه د مونشن په نړیوال امنیتي کانفرنس کې پر یو اوربند موافقه کړې وه چې باید 2 ورځې مخکې نافذ شوی وای خو د جګړو د سختېدو له امله عملي نه شو. د سوریې د اپوزیسیون لویه ډله چې سعودي عربستان ملاتړ کوي وایي په دې شرط د یوه احتمالي اوربند ټینګېدو ته تیاره ده چې د سوریې حکومت لومړی د وسلوالو مخالفینو تر ولکې لاندې سیمو محاصره پای ته ورسوي او هم په زرګونو بندیان خوشې کړي. د خبرو د عالی کمیټې ویان سالم المسلط ویل د اوربند وروستۍ مهلت پای ته ورسید خو روسیا او د سوری رژیم څه ونه کړل چې دوی دغه بې تفاوتي نړیوالې ټولنې ته یو سپکاوی دی او هم د دې څرګندونه کوي چې د سوری د خلکو ژوند ته درناوی نه کوي. د راپورونو له مخې په دې وروستیو کې د سوریې حکومتي ځواکونو د روسیې په ملاتړ ترکیې پورې ته نږدې تهاجمي حملو ته زور ورکړی دی. په عین حال کې د سوریې ولسمشر بشار الاسد وویل دی په دې شرط اوربند ته تیار دی چې تر روسستان د جګړو له آرامېدو د ځان په ګټه کار وانخلي. د سوریې یو انلاین رسمي رسنۍ د اسد له قوله ویلي چې وای موږ دا ویلي چې د پوځي عملیاتو د درېدو لپاره تیار وو خو یوه مسله چې ډېره مهمه ده دا ده چې آیا د ترورستانو مخه نیول کېدای شي چې د اوربند په موده کې خپل سنګرونه پیاوړي نه کړي. اسد ویلي هر اوربند باید دا مسله یقیني کړي چې د نورو هیوادونو په تیره بیا د ترکیې لخوا سوریې ته د نورو ترورستانو او وسلو د استولو یا هم د بل هر ډول لوجستیکي ملاتړ مخه ونیول شي. له 13 سپتمبر میاشتې راهیسې لکله چې روسیې د خپل نږدې متحد د سوریې د ولسمشر په ملاتړ پوځي عملیات پیل کړي د اسد رژیم ځواکونو په تدریجي ډول په 2 مختلفو جبهو کې پرمختګ کړی دی.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
د مورنی ژبو نړیوالې ورځې په مناسبت پرون په کراچۍ کې پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو احتجاجي مظاهره وکړه چې پکې د سکولونو د ماشومانو په شمول یو د پام وړ شمېر کسانو ګډون وکړ. د مظاهرې مشرانو او ګډونوالو د خیبر پښتونخوا حکومت د هغه ګام غندنه وکړه چې د دوی په خبره له تعلیمي نصابه د پښتو مضمون د وستلو هڅه کوي. په مظاهره کې غوښتنه وشوه چې د هیواد په هر یوه صوبه کې ماشومانو ته د هغوی په مورنیو ژبو د زده کړو فرصتونه برابر کړل شي. د کراچۍ نه د محمد عمران رپورټ کې نور اورو.
د مظاهرې پر مهال ویناوالو د بنگلادیش د ځوانانو هغه قربانۍ وستایلې ده کوم له کبله چې 28 فروری د مورنیو ژبو نړیواله ورځ ګرځول شوې ده. مشال ریډیو سره د خبر پر مهال د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سند څانګې مشر نذیر جان لالا وویل چې پښتون قاموس بیدار شوی، خو ضرورت دی چې دوی یو ځای ته راغونډ کړی شي.
دا هغه قانونه دي چې پښتنو نه زیاته بدترینه غلامي لرله. نن موږ په دې بالکل باور لرو چې زمون قام تقریبا خپل لا دښمن پیژندل، خپله د ناسیالۍ هغه وجوهات به معلوم کړي. بیرته خبره دا ده چې موږ صرف د راغونډېدو تنظیم کېدو هغه معمولي یو کیسه پاتې ده، انشاءالله دا به ومشي.
پر دې موقع دغه ګوند د سند څانګې سینیئر نائب صدر سکندر یوسفزي مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت پښتو له نصابه وباسي، ولې په نړیوال کچه هر څوک دا مني چې قانونه کې پرمختګ کوي، نو یوازې پر دې چې مورنۍ ژبه ته درناوی لري.
دلته زمونږ بچي عالمان په دې نه رغيږي چې په کورونو کې ورته مونږ د شیان نمونه والو، هغه سکول ته لاړ شي نمونه بدل شي. زمونږ ماشومان زمونږ بچي درې ژبې زده کړي خو دوی علم نشي حاصلولی. نن په خیبر پښتونخوا کې دا غزه وزیر اعلی ځان ته پرویز خټک وایي. خټک زمونږ ډېره درنه قبیله دا هغه دا خبره کوي چې زه پښتو واورم زما په سر کې ډس کیږي. چا چې خپل مورنۍ ژبه ته سپک کتلی دي دا انسانان نشي درنه دي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند کراچۍ شرقي مشر ډاکټر محمود خان وویل چې په کراچۍ کې شپېتن واخله او یا لکه پوری پښتانه ژوند کوي، باید دا ټول پر روانه سرشمیرنه کې خپل مورنۍ ژبه پښتو ولیکي چې داسې سیاسي او کلتوري حق ومنل شي او په ټاکنو کې دوی ته په قومي بنیاد برخه ورکړي شي.
کراچۍ کې کم از کم دا 60-70 لاکھ زیات تعداد دي. دا اوس کوم مرد مشوارو چې موږ چاره ټول پښتانه بده کې خپل مرد مشواره کې لکه خپل مورنۍ ژبه دا لیکو کې او خپل یو تعداد ظاهره کې لګا چاره دلته کم مراد کم صوبائی سټولا کم شیله جرازی دا د پښتو په ژبې د هغه علاقې سره د پاغي باندې تقسیمې کې. نو آیا په کراچۍ کې د هغه پښتنو هغه څه نشته لګا؟ موږ وایي چې موږ زمونږ هغه علاقې زمونږ صوبائی سټولا زمونږ قومي سبلې کم از کم دا د هغه میجورټي په بنیاد دی راشي لګا.
د دې احتجاجي مظاهرې ویناوالو د پاکستان د مرکزی حکومت نه دا غوښتنه هم وکړه چې د پښتو په شمول ټول مورنیو ژبو ته یو رنگ درنخت ورکړي شي او د غټولې ژبې د په نصاب کې شامل کړي شي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د ځوانانو غږ.
کالج چرته لاړه؟ په سکول کې انفراستراکچر بالکل نشته، سکولونو نه بوت بنگلې جوړ شوې دي.
د دې خلاف منګه تر پاسدل پکار
منګه د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ پرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالمومن د یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ غرما پر 1:30 بجې په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدل.
مشال رادیو ته غوګېستې او اوس هم ورسېدلې د ونځي خبرونه. مشالونه د بچا خان د عدم تشدد د تحریک د مبارزینو په اړه د خبرونو په دې لړۍ کې نن د بچا خان د ملګري او قومي مبارز فجر رحیم ساقي په اړه اوري. دا خبرونه ستاسو لپاره شاهین بنیری او ملیح امیزاده وړاندې کوي.
ستړي مشه اوریدونکو، د باچا خان د خدای خدمتگار تحریک د ملګرو پاړه د خبرونو په دې لړۍ کې زه شاهین بنیری
او زه ملیح امیزاده تاسو ته هرکلی وایو. شاهین په تیره خپرونه کې مونږ د عدم تشدد د کاروان د نوموړي غړي لیکوال او پوهان مولانا فضل محمود مخفي صاحب په اړه خبرې کړې وې. نن را سره د چا په اړه معلومات شریکوي.
ملیحانند باشا خان د یو کلک ملګری، قامی مبارز، انقلابی شاعر او نثر لیکونکي فضل رحیم ساقي په ژوند او مبارزه خبرې کوو.
ها، د ساقي صاحب نوم خو ما هم اورېدلې دی. دا به ډېره ښه وي چې د قام لپاره د غوي د مبارزې او خدمتونو نه خبر شو.
فضل رحیم ساقي په کال 1904 کې د چرسدې پر رزړو سیمه کې زیږیدلی و او د محمد زو د کنال خیلو قبیلې سره تړاو لري. وروستو بیا د هغه پلار د چرسدې وردګو سیمه ته کډه کړې و. هغه تر سلورم جماعت پورې زده کړې کړې وې، خو ډېر ګرځېدلې سړی و او ډېره مطالعه کړې وه. د هغه د ابتدایي ژوند په اړه نور معلومات د سیړنکار ډاکټر زبیر حسرت نه اور.
باچا خان د خدای خدمتگار تحریک ډېر کلک ننګ اور سنگ ہر قسم قربانے اور قوم کی مرضی اور بادشاہ خان پڑے جاتے تھے ماد السنگ کے پنور مل گئے تھے ماد اور سنگ چنور خان کو تھوڑا سے تاثر نکل کر داخل روزانشی لکھے داخل روان تاریخ تھے دفاع شانتی ساکی سے تم میری ساکی سے چسم لکھ لی تو پنجیر کی لکھ لی کر جیل باہر لکھ لی گئی دمرا زیادہ مطالعہ کرے وہاں سے اردو میں رہے ترجمے ہم کھولے تھے کسی دن ادارہ پہ خطوں کی ادارہ پہ مضامین کی ادارہ پہ کتابوں کی دن پھر نہ اردو مضامین ترجمے ماری دلی بھی ہم چھپ کریں گے. ہاں یہ ڈیر خشاعر ہوں ڈیر کامی مبارز ہوں ڈیر باچا خان با سید عبد المالک یا دنور ملگر سارا پچر تارا ہوتا ہوں کہ وہ کچھ علاق شاید دورا ہو کہ کارم پتیا ہو ڈائریکٹ خان ہو کہ وزیرستان ہو کہ بنو لکیم عورت ہو چر تم ہوتا ہو کم کو اور تھوڑا ڈیری میں بنی چلے گا واقعات اور حالات بیان کری ہوئی.
یعنی د خدای خدمتگار تحریک د نورو مشرانو په شان فضل رحیم ساقي هم د خپل قومي شاعرۍ په زور ولس را بیدارولو او د خپل نثر په وسیله د خدای خدمتگار تحریک ته مشرانو او غړو د قربانو کیسې خوندي کولې.
بالکل ملیحا، ساقي صاحب د خپل قومي مبارزې لقبله یو شکاله د برتانوي راج په جیلونو کې تیر کړی دی، خو په جیل درنه او بهر د لیک لړۍ هیڅ کله هم نه د ودرولې او پښتو ادب له د یو شمیر کتابونو ډالې ورکړې دي. په دغه اړه ډاکټر زبیر حسرت وای.
او باچا خان باندې هغه ډېر کتابونه لیکلي دي، خپل کتابونه ډېر لیکلي دي، شاعري هم کړې دغه ټول شاعري چې کوم دی د ننګ او د کام او د ملک او د ولس شاعري ده. زما په خیال چې دومره مقدار کې او معیاري شاعري به خدای خدمتگار تحریک کې د بل شاعر نه وي څومره معیاري شاعري چې ده رحیم ساقي صاحب ده. ساقي صاحب هم د خپلې شاعرۍ په زور باندې باچا خان کم سب خلک را بے دار پارول خودی خدمت کارے تھے گمارول اور لمساول دشہرے چکن مجموعی چاپشی دی ڈک جام او بل نیم جام اور ڈک جام کی دارو تو قومی شاعری کا وطنی شاعری کا زندانی شاعری کا کنز کال کھیت ہوا تیر کرے پک کال تیر کرے سختی سے تیری شروع کی دل جات وحل کھول دی یوزل میں لکل کول لا تو مکور کے لیے کور والا رہتا ہے جو اپس لے کے اما اور تیرے جاز اب اس لیے کہ مجھے کس پر ماں باہر تیر شروع کی اسے پر کام باہر تیر شروع کی لیکن رہتا ہے جو ستان بغیر چیز زمان پر کور باہر تیر شروع کی اگر مرسو کی اما اور تیرے جاز فارغتوری کے لیے.
شاهین، زه په دې پوهیږم چې په دغه وخت کې چې کله په ټول هندوستان د انګریزانو بادشاهي وه، د استعمار پر ضد لیکل آسان کار نه و، ځکه چې یو خو د باچا خان تحریک ته عدم تشدد په فلسفه ولاړو او بل خلک هم دومره تعلیم یافته نه و. نو یقینا هغه خلک چې د فرنګیانو پر ضد به د خپل ولس ټاکنو لپاره آواز اوچتو، نو ارومرو به د وخت حکومت لخوا د زور زیاتی ښکار کېده.
دا دې بالکل سمه خبره وکړه. په دغه وخت کې د حکومتي چارواکو نه علاوه د پښتونخوا په کلو بانډو کې د انګریزانو، وظیفه خورو، مولانو او خانانو هم د خدایي خدمتګار تحریک پر ضد پروپاګاندا کولې او غوښتلې چې ولس ورسره ملګری نشي. د فضل رحیم ساقی لور مملکت بیبي په دغه لار کې د خپل پلار او کورنۍ د قربانۍ په اړه د باچا خان مرکز امن ټی وی ته صدا سه ویلي.
درو کالو مې بابا جان مفرور هغه کې وفا خپل دو کې زما پیا ته اړې کېږي نه لیکلو زمون ګمور ډیر به درا خزاره هغه بلا سرویس اتل مې خې ساتلې وي سړی وخت زم ما ما هم خیال ساتو لپایو نه به زمون ګډیر چات هغه جوړې ده کنه وګړي او پی او سو په فصل په زمون اکثر نه کېده اکثر بقل قران نه یوړه دا خبر پہ کرا چاہیے زمو سره وړاندې شي بي دي پکانو باندې چې زم ما دمو او چختي دي کور دا کو فری دي دا او چختي او دا دغه چې نه ارسو مو ته پاتې زم مو خپل خپل قلب.
باچا خان او فضل رحیم ساکی نه یوازې دا چې د یو فکر ملګری یو بلکې د یو بل سره خپلوي هم وي. د فضل رحیم ساکی لور مملکت بیبی وای کله چې باچا خان جلال آباد تلو نو هغه هم د ځان سره بوتلی و. د مملکت بیبی نه د هغه وخت ځینی خبرې اورو.
ولته جلال آباد کې نشپاتې کین نه راوخته وي ها نشپاتې رالی اوس بابا جان بوتي چې ولر کې سنبال کړی دي چې ما خان د وخت نږدې شو بابا جان وته وی چې هغه نشپاتې بوتي خورا غلی دي ښه ریتا باټا نه وي بنگلہ کے چاپی بل پن بل بادشاہ خاندان تیار بادشاہ بچوں کے
ملیحا د فضل رحیم ساقی زندانی شاعری د وطن سره د مینې او د خپل اولس د خپلواکۍ لپاره د بیداری او مبارزې فکرونه لري. د ملکن پوهنتون استاد ډاکټر نورالبصر امن وای ساقی صاحب د نظم او نثر دواړو په وسیله د خدایي خدمتګار تحریک سره تړلی تاریخي پیښې خوندې کړې دي. نوموړي زیاتوي
ساقی صاحب چې دی لکه کومنګ داسې وایو چې دا د خدای خدمتګار یو منشي و نو دا به بې ځای نه وي ځکه چې ده د دغې تحریک متعلق لیکل ډېر زیات کړي دي. په نثر کې چې کوي هغه خو په خپل ځای باندې یو تاریخي او علمي حیثیت دی دغې خو که دی په نظم کې لګیا دی شاعري هم کوي نو په هغې کې به خامخا مقصدیت او د تحریک خبره ضرور وي. لکه دی چې کوم د مشهور شعرونه دي کوم د قبر په خزه باندې هم لیکلي دي چې د ځوانۍ عمر چې سو په جیلخانو تیر شو یا په کوڅو کې د بیننګ پښتنو تیر شو نه د بچو په خون خبر شوم نه د مال او متا د مستۍ خوب د ازغو په بسترو تیر شو. که دې څلور شعرونو ته موږ وګورو نو په دې کې د تحریک او دغه د ژوند او د دغه حال او زلو سره چې کوم دغه وخت چیلنجونه مخې ته وو هغه ټول په دې کې رانغښتي دي.
شاهین دا خو موږ د خپلو پوهانو نه واورېدل چې ساقی صاحب کامی شاعري کوله او ډېره معیاري شاعري کوله. په نثر کې هغوی څه لیکلي دي؟
ملیحا فضل رحیم ساقی افسانے او ڈرامہ گے ہم لکھ لی دی چپ پختون اخبار کے با خبرے دے او دہاغ سر سر باچا خان تا خپل ملگرو تا او خپل خپلوانو تا خطون هم لکلی دی چه دا خدای خدمتگار تحریک دا بلابلو دورونو پاڑا دیر قیمتی معلومات لری پا دا غاڑا یوزل بیا ڈاکٹر زبیر حسرت تورزو
چکم شایری کلی دا غم بوجود دا چکم ناچاخ شایری دا آغا ما خطولا کلی دا او داغی نم مای خیلی لکسنگی چی آغا خپل کتابو نمی سو دک جام و نیم جام دا خپل تخلص پا بنیاد نما والا می خانم این جفو دا او پیمانا پا پیمانا اگر شایری چکم دا اگر والا مشال نمی خیلی یو کتاب لانا اگر اگر پا دانا چاپ شایری دا او داغ دو کتابو نسی دی مای شدا موسر شامی سن دا ساکی تا تیزیات پا دیرا زور شی پل پا نصر کسی کم دا اگر درامی لکلی دی درامگی لکلی دی چاہا خوکتون افار کی چاپی دی اپختون دن لسوا قیش کی باچا خان رن دا ازدان آوات چو خالص دا پختو ہوا یو درامو کتاب و اسمون دا چاپ کردی یو افسانہ دا پکی ہو پکی درامی دی پا کام کے تعلیم اور تربیت او سلیتوب و محذب توب را وستل دی پا تجارت باندی پویول دی پا کسب پا هنر باندی پویول او دی دا غلط و رسمون دا واجون مانی کول دار دی اصلاحی چکن دینو پارا خودن نو او پا دا بنیادون باندی ساکی سید پل شعری او پل نصر مکی موتره دی
خا دا ساکی سیب کار او زیاد دیر دی او هر سمرا ستاینه چی وشی لگا دا اخوی د جون په اخیری ورځو شپو کې سکول
ملیحا ساقی صاحب د جون په اخیری دور کې سمودا د باچا خان سره په جلال آباد کې تیر کړی و او بیا خپل کلی وردګو تراغه په دغه موده کې د شاعرۍ سره سره خپل یادښتونه هم لیکلي دي ډاکټر نور البصر امن دا غوی د جون د اخیری ورځو شپو په اړه صدا سوای
د دې خو اخیری جون چې دی هغه په ورتګ کې کم چې دی کلی دی د رجړو مېرنه په چا سره کې سر ډیرو ته لنګ دلته د دې اخیری جون تیر شوی دی څه وخت دی په جلال آباد کې د باچا خان سره تیر کړی دی چې هغه کله د خپل کتاب زما جن او جدوجهد لیکو نو په هغې کې زیات امداد چې دی هغه سره ساقي صاحب کړی دی د دې نه علاوه ساقي صاحب چې دی خپل جون په خپل کور کلي کې تیر کړی دی او زیات لیکل کوم چې د ده د اخرني کتابونه دي نو دا زیات اکثر د خپلو ډایرو نه بیا لیکلی دي په دې اخیری جون کې او د دې قبر چې دی هغه د دې د کور خوا ته بالکل د کور مخې ته هدیره ده په هغې کې د ده قبر دی
اوریدونکو دا و زمونږ د نن خبرونه راتلونکي اونۍ به د خدای خدمتگار د یو بل مبارز پاړه د معلوماتو سره راځو تر هغې
دا الله پامان
دا مشال ریڈیو دا